رانو نو وسول چې ډیرای خلک په ځنګړې توګه هغه چې لکرن خپل اقتصاد پر مخوري د کال په پای کې خو پالو ته لمن کړی دی.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. آیا په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه به د وچکالۍ او اغیز یو څه مهار کړي کنه؟ ازادي راډیو هم له کارپوهانو او خلکو سره په خبرو کې موندلې چې د وچکالۍ اندېښنې څه ناڅه کمې شوي. تفصیل سلطان محمد سرور اورو.
حاجی محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. دی وایي 50 جریبه ځمکه لري چې 10 جریبه یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاته 40 جریبه یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حاجی محمود وایي سره له دې چې سخت کال تر اوسه د هیواد په ځینو سیمو کې ښې واورې او بارانونه شوي، خو کندهار کې وریا نسبتا کمه شوې او دی د پسرلي بارانونو ته په تمه دی. حاجی محمود وایي اوسنیو بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړي خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچه ورته د دالې بند کې د اوبو له کچه ښکاري چې د ارغنداب، ژړۍ، میوند، پنجوایي او ډنډ ولسوالیو ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وایي تر اوسه د دالې بند اووه ځینې له اوبو ډکې سوي دي.
نو فعلا د دالې بند اووه ځینې ډک سوي دي، دا اته څلوېښت ځینې ډکېږي، یعنی یو څلوېښت ځینو نورو ته ضرورت شته.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکي حاجی زمری چې لوګر، پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړي دي، وایي سګنې واوره نورو کلونو ته په کتو ډېره نه ده، خو ژمی لا پاتې دی او امید شته.
یاره واوره خو برابر ده، په نظر د نورو کلو عمره زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو، زمی لا پاتې ده خو غرونه یې ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سږ کال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې، خو لا هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسېدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی، خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. د اوبو د منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوي
بدخشان کې، تخار کې، سمنګان کې، سرپل کې، په بامیان کې، په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کمه شوې ده، او بیا په کابل کې، پروان، کاپیسا او په غزنی په جنوب کې نورو د غور، هرات او په فراه په ځینو سیمو کې په دغه ساحو کې بیا د واوره د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واورې شوې دي.
ښاغلی سدید وایي د اندېښنه چې راتلونکی لمریز کال به د پرله پسې وچکالۍ 5 کال وي لرې شوې او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدیده وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوې واورې او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړي کنه وایي
د تیر څلور کال وچکالیګانې که موږ او تاسو وګورئ نو یو ښه او بیس کال هم دا نشي جبران کولی. نو تاسو ډېرې ښې او بیس کالونو ته ضرورت لرئ او ډېرې زیربناوو کار ته ضرورت لرئ چې تاسو وکولی شئ تر یو حده پورې هغه د وچکالۍ تاثیر چې تیر څلور کاله موږ او تاسو درلوده تر یو
ډاکټر سدید زیاتوي چې په تیرو دوه لسیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډېره پراخه استفاده کړې او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمې دي چې د زرګونو کلونو په تیرو دو جوړې شوي او د دغو زیرمو بیا تقویه کول کلونه وخت غواړي او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناو لکه د بندونو، جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
لزګونه افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پېښور لستر محکمې له پاکستانه د دوی د استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې ده چې هلته پولیسو په افغان کډوالو پسې راخیستې ده.
پاکستان ته راغلو، هجرت هم وکړ او دلته ځان یونیسیا سره رجسټر
کړ. الطاف حیرت یو له هغو افغان موسیقي غږونکو څخه دی چې د پېښور لستر محکمې له پاکستانه د دوی د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د جمعې په ورځ د فبروري په 14 ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې سخت شپې ورځې تیروي او افغانستان ته د ایستلو په اړه هم اندېښمن دی.
زموږ تک پېښور های کورټ ته یا محکمې ته دا درخواست هم ورکه جمم کا چې افغانان دې ځنه ریپورټ کوي او اذیت کوي پولیس، او مونږ نخواست وکړو چې مونږ ته یا داسې یو اسناد یا دستاویز راکړي چې دلته پولیس مونږ ته سوونه وایي، یا خپل وزارت خارجه ته ووایي چې مونږ ته ویزې اسانه کړي. او زمونږ درخواست جامع جهانی نمداده چې د هنرمندانو په کیسونو لکه کارو کې یا توجه ورته وکړي چې دا افغانانو خصوصا هنرمندان دې وخت وختي نه وځي.
پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړي یونس جیلانی چې د هم د ارزښت کوونکو له ډلې څخه دی ورته ستونزه مطرح کړه.
به همګي معلوم است کې همګي هنرمندای ما متضرر است.
موږ افغان سندرغاړي دې ته اړتیا لرو چې هنرمندانو ته کارتونه وویشل شي چې دوی آزاد تګ راتګ وکړي. ټولو ته معلومه ده چې هنرمندان امنیتي ستونزې لري او تر څنګ ویزا هم نه لرو.
په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه هم د افغان سندرغاړو د اندېښنې تاییدوي. سندرغاړي او د دې ټولنې مشر رشید احمد خان ازادي راډیو ته وویل
موږ د اعلی عدالت ته درخواست کړی دی د هنرمندانو د ټولنې چې زمونږ مسله د نور افغانانو نه مختلفه ده. هلته په افغانستان کې په موسیقۍ پابندي ده، بندیز دی، خو زمونږ مال جان ته هم خطر ده. نه موږ هلته کاروبار کولی شو، بل زمونږ لار شته نه. په دې وجه دې موږ سره انساني حقوقو بنیاد باندې سلوک وکړی شي.
د زیاته کړه چې محکمې دوی ته ویلي چې د فبروري په 13مه بیرته ورسي تر څو دا مسله وڅېړي. لسګونو د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پنځشنبه ورځ د فبروري په 12مه د پېښور سترې محکمې ته عریضه وکړه چې افغانستان ته د جبري استلو مخه ونیسي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په خیبر پښتونخوا کې لسلو تر یو نیم سل افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي ژوند کوي. په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې هنرمندانو قضیو ته جدي پاملرنه او ستونزو ته رسیدنه وکړي. د پېښور سترې محکمې یو کال مخکې د 150 افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د استلو بهیر د شاوخوا دوو میاشتو لپاره وروسته له هغې وځنډاوه، کله چې سندرغاړو او موسیقي غږونکو د پاکستان نه د دوی د نیولو او شړلو په اړه اندېښنې مطرح کړې. هغه مهال یعنی د جنوري په 10مه اسوشیټیټ خبري اژانس راپور ورکړی و چې چارواکو امر کړی و چې هنرمندان دې تر هغه چې د پناه غوښتنې د قضیو اړوندې پرېکړه نه وي سوي په جبري ډول دې خپل هیواد ته پستنولو نه اړ ایستل کیږي. پاکستان له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د افغانانو لپاره د ویزې تمدیدول بند کړي او د بې اسنادو افغانانو ایستلو بهیر هم چټک کړی دی. څو ورځې وړاندې یو شمېر خبریالان هم د پولیسو لخوا ځورول شوي او نیول شوي وو او ځینو ادعا کړې وه چې د پیسو په ورکړې بیرته خوشي شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په دې هیواد کې موسیقي منع شوه او هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورنکړل شوه چې دا محدودیت د دې لامل شو چې یو شمېر سندرغاړي له هیواد ووځي، خو ځینې لا هم په افغانستان کې د جدي اقتصادي ستونزو له امله په بدو شرایطو کې ژوند کوي. د دې هنرمندانو په خبره د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې نه یوازې سندرغاړي او موسیقي غږونکي ګواښلي او دوی له هیواد وتلو ته اړ ایستلي، بلکې د دوی د موسیقي وسایل هم سوځولي او له منځه وړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته وایو چې د پنجاب په یو پارک کې 9000 مریان په یو وار مړه شوي، خو تر مخکې دا راپور اخلو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 13 جنوري میاشت کې افغانستان کې د ځینو مهمو ناروغیو په ابتلا کې د پام وړ کموالی لیدل شوی. دا چې ولې تفصیل به درته سلطان محمد سرور باندې کی.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد بیړني حالات په اړه خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په 13 جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشت ته د اوبیس اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,60,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز سرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150 راستنیدونکو معاینه شوي او د مهمو ناروغیو لکه اوبیز اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورد مخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په 13 جنوري میاشت کې د اوبیس شدید اسهال د 5299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي وزرو نه سو نه شپیت موارد او دری وفیات ریپورت شوی وو. دغه راز په تیر جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه یو سلو دوه شپیت زره حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات یې درلودل، خو تیر دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي څخه د پاسه یو سلو 380 زره حالات او 325 وفیات ثبت شوی وو. راپور زیاتوي چې په تیر جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 320 مشکوکو حالاتو ریپورت ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل. د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وایي چې په تیر جنوري میاشت کې د ملاریا 580 موارد ریپورت شول چې دسمبر میاشت کې یې د ریپورت شویو مواردو شمیر 1228 وو، او د 2015 کال د پیل راهیسې د ملاریا بیماری د مرتبطو وفیاتو ریپورت نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د څانګې ریپورت زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د کانګو ناروغي 140 موارد چې هیڅ وفیات نه درلودل ریپورت شول چې د دسمبر میاشتې په پرتله 10.8% زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی، ورو ورو رسیدو د خبری مجلې د پای شیبوته پورستوي کې درته یو پزړه پوری راپور اخلو. هغه دا چې د پاکستان د پنجاب په مرکز لاهور کې د نه زمریانو سملاسی مړینې له خلکو سره پوښتنې پیدا کړې دي. په پیل کې دا پیښه عادي وه، خو وروسته ډیره رسنیز شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د لاهور په سفاری پارک کې د نه زمریانو ناڅاپي مړینې چارواکي دې ته وهڅول چې بیړنۍ پلټنې پیل کړي، خو په پیل کې د فبروري په 12مه پنجشنبه مسؤلینو وویل چې دغه نه زمریان ناروغ وو. د پنجاب ایالت جکپورې چارواکي مریم اورنګزیب وویل چې دا زمریان د پنجاب له مختلفو سیمو د څارویو د ډاکټرانو د لارښوونې له مخې سفاری پارک ته راوړل شوي وو او د دې زمریانو صحت ښه نه و. د پنجاب د وحشي ژوو د څانګې مشر مدثر حسن د نه زمریانو تر مړینې وروسته رسنیو ته وویل چې په تیرو څو اونیو کې له 1200 څخه زیات زمریان د لاهور په سفاری پارک کې ناروغه شوي وو، یو شمېر یې معلول هم وو. خو ښاغلی حسن زیاته کړه چې تر دې وروسته باید ډاډه شو او پاملرنه زیاته کړو چې نور زمریان په سفاری پارک کې له لاسه ورنه کړو. د پنجاب د وحشي ژوو د څانګې مشر د مړه شویو زمریانو د قضیې د څېړلو لپاره د یوې کمیټې ته جوړېدو خبر هم ورکړ. د زمریانو تر مړینې وروسته د دې پارک ځینو سیمو ته د خلکو په تګ راتګ بندیز لګېدلی دی. په پاکستان کې د وحشي ژوند د ژغورنې کارپوهان د پیښې د دقیقې څېړنې او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. بل لور ته د لاهور په سفاری پارک کې د سمریانو لمړنې وروسته د شوبند خوندیتوب د پروتوکولونو په برخه کې په ملي کچه بحثونه راپورته شوي دي. د صوبې د ځنګلي ژوند څانګې خلکو ته ډاډ ورکړی چې دوی به د پاتې څارویو د ساتنې لپاره د څارویو د حفاظت هڅې پراخې کړي. د ویترنری ټیمونو د مړو شویو زمریانو نمونې اخیستې دي او د ازموینې لپاره یې لابراتوارونو ته لیږلې دي. تر اوسه د دې معایناتو نتیجې له رسنیو سره نه دي شریکې شوې. سفاری پارک د لاهور ښار د لویو سیاحتي ځایونو څخه یو دی. په دې پارک کې شاوخوا 1.5 زمریان شته. همدارس ډېرې لوی پشوګانې، زرافي او بیلابیل ډول څاروي پکې ساتل کېږي چې خلک یې لیدو ته ورځي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دلو مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه نیکی هیلې مې ومني درنو سکونکو هیله د چروغ او جوړ وایسته وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شرغلاست وایم. نن مو موضوع د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په حق لنه په تل وست کې به ډېر مهم معلومات لاسته راوړو نو هیله ده چې تل وست راخرنی شي ور سره مال پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو. محرکات او خبرګونونه زموږ استاد سي د نن ورځې درس دی. په ژوند کې موږ مختلف حالتونه او مختلفې پیښې موږ تجربه کوو چې همدغه پیښې او همدغه حالات بیا زموږ احساسات را پاروي، زموږ په وجود کې احساسات رامنځته کوي. نو محرکات هغه پیښې یا وضعیتونه یا هغه عوامل دي چې زموږ احساسات را پاروي او خبرګونونه بیا هغه ځوابونه دي چې موږ یې د دې محرکاتو په وړاندې شیو یا دغه محرکاتو په وړاندې راڅرګندوو. د محرکاتو او خبرګونونو په پوهېدو سره بیا موږ کولای سو د خپلو احساساتو ښه مدیریت وکړو او په ستونزمنو حالاتو کې مثبت چلند وکړو. یعنی دا چې موږ تاسو په ژوند کې د مختلفو حالاتو او پیښو سره تجربه کې سره مخ کیږو او تجربه کوي، نو همدغه حالات همدغه پیښې بیا زموږ احساسات را پاروي. نو محرکات هغه عوامل دي، هغه پیښې دي یا هغه حالتونه دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات را وپاري. هغه که زموږ منفي احساسات وسی که مثبت احساسات وسی. مثلا محرکات کې داسې یو بد پیښې کېدای سي یو ښه پېښې چې موږ د خفګان د خوشحالۍ احساس وکړو، کېدای سي یو بد پېښې چې موږ د خوشي احساس وکړو. همداسې حالات هم همداسې کېدای سي په ژوند کې یو ښه حالت ولرو، د ژوند مثلا مالی لحاظ مو ژوند شي، د معنوي لحاظ مو ژوند شي، نو په دې وخت کې معلومداره خبره ده چې موږ به خوشحاله یو. نو همدغه ښه حالات ښه مالی وضعیت درلودل یا ښه معنوي وضعیت درلودل مادي لحاظ تاسو ښه حالت لري، دغه حالات دې سبب کیږي چې موږ بیا هم خوشحاله اوسو. نو دغه حالات موږ د خوشي احساسات را پاروي. ځینې نور عوامل چې موږ احساسات را پاروي هغه ته محرکات ویل کیږي. د دغه پیښو په وړاندې، د دغه وضعیتونو په وړاندې یا د دغه عواملو په وړاندې کم عکس العمل چې موږ ښکاره کوو. مثلا که بده پیښوي موږ بد عکس العمل ښکاره کوو، یعنی خفګان او غوسه یا قهر رامنځته کیږي. که چیرې ښه اوسي ښه عکس العمل ښکاره کوو. همدغه عکس العمل چې موږ د دغه پیښو د دغه حالاتو په وړاندې رامنځته کوو دې ته بیا خبرګونونه یا عکس العملونه ویل کیږي، یا هغه ځواب چې موږ دغه پیښو د دغه حالاتو یو عامل په وړاندې ورکوو دې ته بیا خبرګونونه ویل کیږي. چې د همدغه محرکاتو او خبرګونونو په پوهېدو سره بیا موږ کولای سو چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو او په سختو حالاتو کې هم مثبت چلند رامنځته کړو یا مثبت چلند وکړو. محرکات یا چیګرز هغه عوامل دي چې زموږ احساسات یا خبرګونونه هڅوي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. چې دا عوامل کېدای سي فزیکي عوامل وي، کېدای سي عاطفي یا هم کېدای سي رواني وي. په هر انسان کې دغه محرکات یا دغه عوامل چې دي هغه فرق لري. یعنی زموږ احساسات د همدغه محرکاتو په واسطه رامنځته کیږي یا راپارول کیږي. او محرکات چې دي هغه په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوی دي، چې یو یې بهرني یا خارجي محرکات دي، بلې هم داخلي محرکات دي. بهرني محرکات لکه هغه څه دي چې هغه د چاپیریال څخه رامنځته کیږي، مثلا د بل چا انتقادي خبرې، مثلا شخړه یا لانجه یا جنگ، د شور یا ګڼې ګڼې څخه ډک چاپیریال، د ځینو ځایونو یا ځانګړو خلکو لیدل، دا هغه څه دي مثلا د یو بل چا انتقادي خبرې یو بهرني محرکات دي یا بهرني عوامل دي چې زموږ احساس راپاروي. شخړه یا لانجه یا جنگ کول دا هم خارجي عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي. شور څخه ګڼه ګڼه، د شور یا ګڼګونې څخه ډک چاپیریال، دا هم زموږ احساسات راپاروي. د ځینو ځانګړو خلکو سره لیدل بهرني یا خارجي عوامل دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات یا خبرګونونه یا عکس العملونه رامنځته سي. داخلي محرکات بیا هغه دي چې زموږ د بدن یا زموږ د وجود داخل څخه سرچینه اخلي، لکه زموږ فکرونه، لکه زموږ یادونه یا بدني حالات. دا هغه زموږ فکرونه مثلا یا زموږ یادونه هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي. مثلا د تیر وخت یو ناخوشه تجربه چې موږ بیا ځلې یادو، دا هم زموږ احساسات راپاروي. مثلا بیا موږ د خفګان احساس پیدا کوو. د دې ترڅنګ د ځان په اړه منفي فکرونه یادېښنې، د ځان په حق له موږ منفي فکرونه لرو، ځینې تشویشونه لرو، دا هم هغه څه دي چې موږ احساسات راپاروي. دا داخلي محرکات دي چې زموږ د بدن د دننه یا زموږ د بدن د داخل څخه سرچینه اخلي. ستړیا، نرغي یا بدن کې ناراحتیا د هغه عوامل دي یا هغه داخلي محرکات دي چې زموږ احساسات راپاروي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. اوس راسته دي چې خبرګونونه یا عکس العملونه څه دي. خبرګونونه بیا هغه څه دي چې موږ یې د محرکاتو په وړاندې ترسره کوو، یعنی عوامل رامنځته سو، یو پیش رامنځته سو، د یو وضعیت سره مخامخ سو، یا کوم عوامل چې رامنځته سو د هغه په وړاندې کم عکس العمل چې موږ د هغه په وړاندې ترسره کوو دې ته خبرګونونه وایي. چې دا خبرګونونه احساساتي، بدني یا چلندیز کېدای سي، چې احساساتي عکس العمل وسي، کېدای سي د بدن په واسطه موږ یو عکس العمل ښکاره کړو، یا هم کېدای سي د یوې رویې په واسطه یو رویه وکړو چې زموږ عکس العمل د هغه پیش په وړاندې ښکاره کوي. چې خبرګون یا دغه عکس العملونه ډولونه چې دي هغه یوې هم سمدستي خبرګونونه دي، هغه عکس العملونه یا هغه خبرګونونه دي چې پرته د فکر څخه یا پرته د شګر یا محرکاتو په وړاندې ښکاره کیږي، یعنی هغه عکس العملونه دي چې د محرکاتو د شګر یا عواملو په وړاندې موږ بل دي چې فکر وکړو سمدستي هغه عکس العمل ښکاره کړو. مثلا یو چا انتقادي خبره وکړم، انتقادي خبرې چې دي هغه بهرنی یا خارجي محرکات دي. یو چا پر موږ باندې انتقادي خبره وکړه، موږ بل دي چې فکر وکړو، بل دي چې هغه تحلیل کو، قضاوت کو، سمدستی جواب ورکو، د کم جواب چې موږ ورکو دته سمدستی خبرګونه نه وای. مثلا د غصې په وخت کې چې وهل، کله چې موږ په قهر کې جو بل دي چې فکر وکړو چې وهو، دا هم یو خبرګون دی چې موږ ښکاره کوو، یو عکس العمل دی چې موږ د غصې په وخت کې ښکاره کوو. د ویرې پر مهال باندې یخ وهل یا شل کېدل، دا هم سمدستی خبرګون دی چې موږ ښکاره کوو. که چیرې موږ ځان آرام کړو او مثلا څو لحظې وروسته فکر وکړو، د څو لحظو دپاره ځان آرام کړو، په هغه څه باندې فکر ونه کړو، نو دلته دی چې بیا سمدستی خبرګون نه رامنځته کېږي. تر څنګ بل دا چې د خفګان پر مهال باندې ژړا کول، د چې موږ خفه سو ډېر ژر په ژړا کېږو، د هغه موضوع یا د هغه څه په اړه فکر نه کوو، هغه تحلیلو نه، قضاوت کوو یا نه، خفه یو او ژاړو، دا هم هغه سمدستی خبرګونونه یا عکس العملونه دي چې پرته د فکر کولو څخه موږ دغه عکس العمل ښیو یا دغه خبرګون ښکاره کوو. دوهم ډول چې دی هغه فکری مدبرانه یا فکری خبرګونونه دي، چې دغه خبرګونونه یا دغه فکرون دغه عکس العملونه چې دي، دا د فکر کولو، د غور کولو څخه وروسته څرګندېږي. یعنی په یو موضوع باندې کله چې کوم د محرکات سره موږ مخامخ سو، د یوې پیښې سره، د یو وضعیت سره، د ځینو عواملو سره موږ مخامخ سو، پرته له دې چې موږ دستي د فکر کولو څخه پرته موږ هغه ته عکس العمل ښکاره کړو، دغه پر ځای موږ فکر کوو، ښه غور کوو، هغه موضوع تحلیلو، پر هغه باندې مثلا څېړنې کوو، دغه څخه وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو، نو دې ته فکری خبرګونونه وایي. یعنی هغه خبرګونونه چې د فکر کولو څخه وروسته څرګندېږي. مثلا په یو بحث کې آرامي سره خبرې کول، په یو بحث کې موږ ناست یو، په آرامي سره خبرې کوو، فکر کوو، بیا وروسته خبرې کوو. د ستونزمن حالت څخه لنډمهاله ځان لرې کول، یو ډېر سخت حالت کې موږ یو، د دې لپاره چې موږ ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو ډېر لنډ، یعنی لنډمهاله ځان د ستونزې څخه لرې کوو، پر هغه باندې فکر کوو، سرچینه معلومه و څېړو، بیا وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. دا هم یو فکری عکس العمل دی. بل مثلا د خپلو احساساتو څرګندولو لپاره د لیکنې یا خبرو کولو څخه کار اخیستل، مثلا د دې لپاره چې موږ عکس العمل ښکاره کوو یا خپل احساسات څرګند کړو، د دې لپاره موږ مخکې اول لیکنه کوو یا د هغه په اړه خبرې کوو، بیا وروسته خپل هغه احساس ښکاره کوو. نو دې ته هم فکری خبرګونونه یا فکری احساسات ویل کېږي. راځه دې ته چې څنګه محرکات وپیژنو. محرکات پیژندل بیا مرسته کوي چې د ستونزو سرچینه معلومه کو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو. مثلا محرکات موږ ویل چې عوامل، پیښې یا وضعیتونه دي. د دې پیښو سرچینه یا کومې ستونزې سره چې موږ مخامخ کیږو، دغه محرکات موږ سره مرسته کوي. د محرکاتو پیژندل چې موږ د ستونزو سره د ستونزو سرچینه پیدا کو، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو. اوس څه ډول دغه محرکات وپیژنو؟ اول د تیرو تجربو په اړه فکر کول. موږ باید د هغه وختونه په یاد کو چې ډیر مثلا هلته احساساتي سوي یو، او د هغه سببونه پیدا کو چې ولې احساساتي سوي یو. دغه د تیرو تجربو په هکله موږ فکر وکړو. بل بدني حالتونه څارل، کله چې مزاج مو بدل سي، خپل بدن ته پام وکړئ چې ستاسو بدن څه ډول عکس العمل لري یا څه ډول حالت ستاسو بدن حالت لري. د زړه تکان زیاتېدل، دا هم یو عکس العمل دی چې تاسو باید ورته ځیر سئ. د لاسونو لرزیدل یا په بدن کې فشار دی چې تاسو باید متوجه اوسئ. دغه بدني حالتونه تاسو وڅارئ. بیا وروسته تاسو کولی سئ چې محرکات وپیژنئ او سرچینه یې معلومه کړئ. یاداشت ثبت کړئ. د خپلو ورځنیو تجربو په هکله تاسو یاداشت ولیکئ. هغه وختونه تاسو په دغه یاداشتو کې ثبت کړئ کله چې مو په احساساتو کې ډېر ژر بدلون راغلی یا ډېر ژر مو احساسات سره بدل شوي. تاسو دا څه ځان سره نوټ کړئ، څه وخت وروسته بیا راواخلئ او ویې وایاست. نو تاسو کولی سئ چې محرکات په دې ډول سره وپیژنئ او خپل د ستونزو سرچینه پیدا کړئ او احساسات مو مدیریت کړئ. راځو د دې چې د محرکاتو او خبرګونونو اغیز. محرکات او خبرګونونه یو عکس العملونه زموږ په بدن باندې یا زموږ پر ذهني روغتیا باندې څه اغیز یا څه تاثیرات لري. مثبت اغیز د خبرګونونو د سم مدیریت په صورت کې، یعنی که چیرې موږ خپل عکس العملونه ښه مدیریت کړو، په مناسب وخت کې مناسب عکس العمل ښکاره کړو، ښه احساس ښکاره کړو، یعنی ژر بې له فکره خپل خبرګون یا عکس العمل ښکاره نه کړو، نو دلته دی چې دا د دغه مدیریت په صورت کې مثبت اغیز زموږ پر بدن باندې لري. مثلا اړیکې مو غښتلي کیږي. ژر که چیرې په یوه موضوع کې په یوه خبره کې موږ او تاسو ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو وروسته که چیرې موږ فکر وکړو شاید وکولای شو ښه عکس العمل ښکاره کړو، نو دا د چیز موږ ټولنیز اړیکې ښه کیږي، نور هم غښتلی کیږي، د فکر د فشار کچه کمیږي، یعنی پر موږ باندې به نور زیات فشار یا ذهني نارامتیا ونه وسی، ستونزې په اغیزمنه توګه حلیږي، یعنی ستونزې په ښه ډول سره حلیږي. که چیرې ښه فکر وکړو، موضوع تحلیل کړو، موضوع د هر اړخ وڅېړو، سرچینې معلومه کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې موږ خپل ستونزې په ښه ډول سره مدیریت کړو، په ښه ډول سره حل کړو. که چیرې ناسم خبرګون ښکاره کړو، پرته له فکر کولو څخه موږ عکس العمل ښکاره کړو د محرکاتو په اړه یا د محرکاتو په وړاندې، نو بیا دلته دی چې منفي تاثیرات رامنځته کوي دغه محرکات او خبرګونونه. مثلا زموږ اړیکې خرابېږي. بې له فکر کولو سره عکس العمل د یو چا په وړاندې ښکاره کوو، د دې سبب کیږي اړیکې مو خرابې سي او له منځه ولاړې سي. د فشار کچه نوره هم زیاتېږي. رواني روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي. پر ذهن مو فشار او سټرس او اندېښنه مو نوره هم زیاتېږي. شخړې او ستونزې هم نوره هم پراخه کیږي او نورې هم پسې زیاتېږي. نو دا هغه منفي اغیزې دي چې د ناسم غبرګون په صورت کې رامنځته کیږي. څنګه محرکات او خبرګونونه مدیریت کو؟ تاسو په لومړي سر کې خپل محرکات وپیژنئ. د محرکاتو د پیژندلو لپاره وخت ونیسئ. معلومه کړئ چې کوم شی ستاسو احساسات راپاروي. ورپسې د عکس العملونو کې تاسو یو څه ځنډ وکړئ. سمدستي تاسو پریکړه مه کوئ، تصمیم مه نیسئ او ژر خپل عکس العمل مشخره کوئ. ژور تنفس واخلئ، بدن مو آرام کړئ، ذهن مو آرام کړئ، بیا وروسته تصمیم ونیسئ یا خبرګون ښکاره کړئ. د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره به تاسو مثبتې لارې پیدا کړئ. خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، ورزش وکړئ، د طبیعت سره اړیکه ونیسئ، د دوستانو او کورنۍ سره خبرې وکړئ. نو په دې صورت کې تاسو کولای شئ چې خپل محرکات او خپل عکس العملونه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. درنه سکونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه نفس پرام شو وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلام او نیکی هیله مې ومني در نو سکون کو هیله د چروغ او جوړ بیاس او خپل مهم تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح خلاص تویم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خرنی شي، بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د دغه پزره پوری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. در نو سکون کو په تیر لوستونه کې مو د احساساتو په حق لوي لیوه، احساسات په پیژندلی و چې څو او زموږ استاد سي تیر ورځې درس هم د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په نو د نن ورځې په درس کې به موږ او تاسو د احساساتو نومول پیژنو. دا چې خپل احساساتو نومول پروسه څه ډول پروسه ده، د احساساتو نومول یعنی څه، او د احساساتو نومول زموږ په ذهني روغتیا یا رواني روغتیا کې څه مرسته کولای شي. د احساساتو نمول د عاطفي یا رواني سلامتیا یو اساسي برخه ده. یعنی زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل احساسات ونمو. دا به هغه پروسه ده چې اول خپل احساسات موږ پیژنو، خپل احساسات تعریفو او کولای سو هغه په واضح ډول سره بیان کړو. همدغه پروسه چې په لومړي قدم کې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو، ورپسې خپل احساسات تعریف کړو او دغه احساسات په واضح ډول سره څنګه چې موږ هغه احساس لرو په هماغه شکل سره هغه احساس بیان کړو، دته دغه پروسه ته د احساساتو نومول وایي. چې همدغه د احساساتو د نمولو مهارت به زموږ سره مرسته کوي چې د خپلو احساساتو څخه موږ او تاسې ښه پوهه ولرو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو، د نور سره هم خپلې اړیکې غښتلې کړو. دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو، وروسته کولای سو چې خپل احساسات په ښه ډول سره بیان کړو، ځکه چې موږ پوهیږو د کومې پیښې په وړاندې زموږ احساسات به څه ډول وي. مخکې له مخکې موږ په دې باندې پوهیږو چې کومه پیښه زموږ احساسات راپاروي او په څه ډول سره یې راپاروي. وروسته د همدغه احساساتو په مدیریت کې موږ او تاسو شیخ تم کولای سو خپل احساسات په شډول سره مدیریت کولای سو، او کله چې خپل احساسات مدیریت کو هغه خپل احساسات په شډول سره کنټرول کو، نو دا چې بیا په ټولنیز یا اجتماعي اړیکو کې هم موږ غښتلي کیږو او خپل اجتماعي ټولنیز اړیکې نور هم پیاوړي کولای سو. تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د یوې کورنۍ په غونډه کې تاسو ګډون کوئ. په کورنۍ کې مو یو مجلس شروع دی او په دغه مجلس کې تاسو ګډون لرئ. که چیرې د یوې موضوع په اړه د ټولو نظریات واخیستل سي مګر ستاسو نظر ته کومه خاصه پاملرنه ونه سي، یعنی د ټولو نظریات وغوښتل سي، ستاسو نظریات په دغه غونډه کې ونه اخیستل سي، نو تاسو ممکن د همدغه کار له امله ډېر د قهر، ډېر د ناامیدۍ یا ناهیلي هم بی ارزښتي احساس کی، ځان خپل ځان ډیر به ارزښت احساس کی، ځکه دلته د ټولو نظر واخیستل سو او ستاسو نظر وانه اخیستل سو. که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او دا ووایاست چې زه په قهر یم، زه غوسه یم، نو تاسو به وکولی سئ په ښه ډول سره فکر وکړئ او د احساساتي غبرګون پر ځای باندې تر ټولو منطقي حل پیدا کړئ. یعنی د دې پر ځای چې په دغه حالت کې تاسو خپل غوسه ښکاره کړئ یا قهر ښکاره کړئ، ځان ډیر به ارزښت احساس کی، په دغه وخت کې دغه عکس العمل پر ځای باندې تاسو کولای سئ چې ځکه تاسو خپل احساسات پیژندلی دي، تاسو پوهیږئ چې تاسو په قهر کې یاست، نو دلته تاسو دغه احساس یا دغه غبرګون په ښه ډول سره مدیریت کولای سئ. که چیرې البته تاسو خپل احساسات پیژندلی اوسئ، ښه پوهه ځینې ولري، نو دلته دی چې تاسو نسئ کولای چې یو غلط غبرګون وشوي. تاسو باید د هغه سمدستي غبرګون پر ځای تاسو منطقي غبرګون ښکاره کړئ، یا څو لحظې صبر وکړئ، ځان آرامه کړئ، وروسته خپل دغه احساس په ښه ډول سره بیان کړئ او یو ښه عکس العمل وشوي. برعکس که چیرې تاسو خپل احساسات ونه پیژنئ، نو دا ممکنه ده چې تاسو په خپل وجود کې دننه نور هم تنش رامنځته سي، نور هم خلاګان احساس په وجود کې رامنځته سي، او تاسو نور هم منفي احساسات په خپل وجود کې راوپاروي، په خپل وجود کې منفي احساسات پیدا کوي، چې بیا دغه منفي احساسات ستاسو پر کړنو، ستاسو په رویه باندې هم ډېره منفي اغېز لري، ستاسو ذهني روغتیا ته هم زیان رسوي، او تاسو کولای سئ چې تاسو نسئ کولای چې خپل ورځنۍ چارې په ښه ډول سره مخ ته یوسئ، او نسئ کولای چې سمې ټولنیزې اړیکې ولرئ. رازو دا چې د احساساتو نمول ولې مهم دی او په رواني یا ذهني روغتیا کې اهمیت څه دی. تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان ښه پیژندلی سي. د احساساتو نمول زموږ سره دا مرسته کوي چې خپل ذهني او رواني حالتونو په هکله مو ښه پوهه ترلاسه کړو، خپل ذهني او رواني حالتونو په اړه روښانه پوهه ترلاسه کړو او ښه یې وپیژنو. د عاطفي فشار کمول، کله چې موږ خپل احساسات په ګوته کړو، هغه ته نوم ورکړو، هغه شو پیژنو، نو دا دی چې موږ د هغوی شدت راکمولی سو. مثلا یو ځای تاسو ډیر په قهر یاست، تاسو پوهیږئ چې دغه کچیرې مثلا په یوه غونډه کې، په یو مجلس کې تاسو وپوهیږئ چې ستاسو نظر د ارزښت وړ نه دی یا تاسو ته ارزښت نه درکول کیږي، نو دلته دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه کیږئ چې تاسو د بې ارزښتۍ احساس کوئ. کچیرې تاسو خپل احساس تاسو پیژنی هغه کنټرول کوي، نو تاسو کولی سئ دغه منفي احساس شدت راکم کړئ، او دلته دی چې به تاسو خپل عاطفي فشار راکموي او تاسو سره په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. د اړیکو شوالی، د احساساتو نمول او د هغه بیانول به زموږ سره مرسته کوي چې نور ته هم په واضح ډول سره خپل حالات تشریح کړو. یعنی کچیری تاسو خپل احساسات وو پیژنی د هغه سرچینه معلومه کی او کولای سي د مهارت ولري خپل احساس په شډول سره په شو الفاظ سره بیان کی نو تاسو خپل هغه نشدې یا باور وړ کسانو ته خپل د احساساتو په حق لوایس هغه ورته په واضح ډول سره بیانوي خپل حالت ورته تشریح کوي دلته تاسو ترمنځ یو ښه اړیکه رامنځته کیږي نو ځکه د احساساتو د نمولو اهمیت د اړیکو شوالی دی د اړیکو په شوالی کې یعنی ستاسو اړیکې د نورو سره شکوي د ستونزو حل د همدغه احساساتو د نمور له لارې تاسو کولی سئ چې د ستونزو لپاره مناسب حل لارې پیدا کړئ ستونزې په ښه ډول سره حل کړئ راځي ته چې څنګه خپل احساساتو ته نوم ورکړو اول تاسو د خپل احساس د پیژندلو لپاره وخت واخلئ په هغه څه باندې تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو احساسوي خپل احساس یا کله چې تاسو په قهر کې یاست یا کله چې زړه مو تنګ وي یا بې حوصله یاست یا ډیر خوشاله یاست تاسو خپل احساسات صرف نظر کوئ مه هغه ته ځیر سي هغه ته دقت ورکي هغه ته وخت ورکي ورسته مو بدن ته فکر وکړي چې فزیکی نشي هم موجول چې د احساساتو څرګندونه کوي مثلا د زړه تکان د لاسونو لرزیدل او د سنور مثلا د پوستکي سپینوالی یا سروالی دغه حالات ته هم متوجه وسی خپل دغه احساسات وپیژني او د ته وخت واخلي یعنی خپل احساسات په ښه دقت سره تاسو پاملرنه وکړئ خپل احساسات هیڅ احساس مو به ارزښت نه دي نو تاسو هیڅ احساس صرف نظر کوي مهارې وته وخت ورکړي او هرې وته تاسو پاملرنه وکړئ خپل احساسات د نمونو په مرسته سره تعریف کی مثلا تاسو څنګه احساس لري هم هغه څه باندې کچیر خوشی اس نو د خوشحالي د بریا احساس یا د سلور منور کی کچیر خفای اس یا د خفقان احساس لري هغه مثلا کله سي ناهلي یوازې توبې یا نور دلایل ولري تاسو هم دغه دلایل چې تاسو خپل د خفقان د احساس لپاره لري هغه په هغه نمونه سره یاد کی کچیر په قهر یا غصه اس نو د ناراحتي د خشم یا قهر نوم ورکی کچیر ویریدل یاس نو ویره اندیشنه یا بی اعتمادی دلیل کیدای سی او تاسو همدغه نوم ورته ورکی کچیر احساس مو د مینې احساس وی علاقه جذبه او محبت نوم ورکی نو خپل احساسات د نمونه په مرسته سره هم تاسو کولای سی تعریف کړئ د خپل احساساتو شدت وپیژنئ کله چې تاسو کوم احساس لري هر هغه احساس چې تاسو په خپل وجود کې لري تاسو هغه د هغه شدت وپیژنئ خپل احساساتو ته د شدت درجه ورکړئ مثلا لږ خفقان منځنۍ خوشحالي یا ډیره غوسه همدغه نومول یعنی همدا د چتاسي په یو برخه کې تاسو د هغه د شدت درجه معلومه کړئ ځان لپاره مثلا تاسو لږ خفای یاست ډیر خفای یاست منځنی څنګه چې یاست هغه سلو مرګي هغه سره درجه ورکړي ورپسې دا چې د ځان سره صادق اوسئ خپل احساسات د خپل ځان څخه مه پټوئ هر احساس چې تاسو خپل په خپل وجود کې په خپل ذهن کې په خپل زړه کې لري هم هغه سره بیان کړئ خپل د ځان سره پر ورقه باندې پر کاغذ باندې په یو کتابچه باندې د خپل نږدې ملګرو سره هم هغه ډول بیان کړئ شدت په نظر کې ونیسئ درجه په نظر کې ونیسئ نوم په نظر کې ونیسئ او هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس صرف نظر نه کړئ او خپل هیڅ احساس د ځان څخه پټ نه کړئ دا ومنئ چې تاسو ټول احساسات طبیعي دي او هیڅ احساس هم غلط نه دي هغه کچیر د قهر وي کچیر د خفقان وي کچیر د زړه تنګي وي کچیر نارامتیا وي کچیر هر هغه احساس چې تاسو لري هر هغه احساس چې تاسو احساسوي هغه ټول طبیعي دي هیڅ یو هم بې ځای نه دي هیڅ یو هم غلط نه دي نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس د هیڅ چا څخه حتی د خپل ځان څخه هم پټ نه کړئ هغه ته فکر وکړئ هغه وپیژنئ هغه درک کړئ سرچینه معلومه کړئ نو هڅه وکړئ چې بیان کړئ د احساساتو د نمول ګټې ته څه ګټې لري دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو خپل احساسات تعریف کو خپل احساسات ونمو اول د عاطفي مدیریت شوالی دی د احساساتو نمول زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل احساسات په ښه ډول سره اداره کړو کله چې موږ په ښه ډول سره کنټرول کړو په ښه ډول سره مو مدیریت کړو نو موږ یو ذهني آرامتیا ته رسیږو مثلا تاسو یو ځای کې ډېر منفي احساس لري تاسو خپل احساس وپیژنئ خپل احساس مو درکړئ خپل د احساس د شدت درجه مو معلومه کړئ هغه ته نوم ورکړئ نو بیا تاسو راځئ هغه مدیریت کوئ هغه کنټرولوئ یعنی هغه ډیر منفي حد پورې تاسو نه رسوئ هڅه کوئ چې خپل ځان آرام کړئ په مختلفو طریقو سره خپل احساسات مدیریت کوئ نو دلته دې چې تاسو ذهني یا عاطفي روغتیا ښه کیږي د شخړو حلول. کله چې موږ خپل احساسات په نوم سره یاد کړو نو دلته هغه شخړې د خبرو اترو د لارې څخه په ښه ډول سره حل کېدای شي. ذهني روغتیا، د احساساتو پیژندنه او د احساساتو نمونه، یعنی نمونه زموږ سره مرسته کوي د ذهني آرامي او سکون په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. یعنی که چېرې موږ خپل احساسات وپیژنو، هغه ونمو، نو موږ کولای شو چې یو ذهني آرامي او سکون ته ورسیږو. د دې تر څنګ د ځان پیژندنې پراختیا، د احساساتو نومول د ځان پیژندنې مهارتونه پیاوړي کوي او د شخصي ودې لپاره هم ډېر بنسټیز ارزښت لري. کله چې تاسو خپل احساسات ونوموئ، هغه احساسات چې څنګه دي په هماغه شکل سره بیان کوي، د ځان پیژندنې مهارتونه مو قوي کیږي. تاسو کولی سئ په هر ځای کې په هر ډول حالت کې خپل احساس وپیژنئ، خپل ځان وپیژنئ او خپل احساس درک کړئ. که چیرې موږ ونه سو کولای چې خپل احساساتو ته نوم ورکړو، دا به د فشار د زیاتېدو، د اړیکې په خرابېدو او حتی د یوازیتوب لامل هم کېدای سي. که چیرې خپل احساسات درک نه کړو، خپل احساسات ونه پیژنو، نو دا زموږ فشار نور هم زیاتوي. مثلا موږ خفه یو، د خفګان احساس لرو، خپل احساس نه پیژنو چې په څه وجه دی، سرچینه یې څه ده. دغه حالات موږ په اوسنی عصر کې موږ زیات ورسره مخامخ کیږو، نو دلته نور هم فشار زیاتېږي، اړیکې مو نورې هم خرابېږي. ځان ګوښه کوو، د خلکو سره ټولنیزې اړیکې مراکموو، اړیکې مو خرابېږي، نو دلته یوازیتوب یا ګوښهوالی موږ غوره کوو. نو ځکه د احساساتو نه نومول، که چېرې خپل احساسات ته نوم ورنه کړو، نو فشار د زیاتېدو، د اړیکو د خرابېدو او د یوازیتوب لامل ګرځي. د دې تر څنګ دغه حالت بیا ممکن موږ دې ته اړ کړي چې خپل احساسات وځپو او ناسمو کړنو لکه زیات خوراک یا احتیاط په طرف باندې ولاړ سو. خپل احساسات یا کچیرې دغه د فشار مو زیات سي، اړیکې مو خراب سي، یوازیتوب پر خوا باندې ولاړ سو، نو دلته دغه حالت موږ دې ته مجبوره کوي تر څو موږ خپل احساسات صرف نظر کو او مثلا د نورو ذهني ناروغتیا سره موږ مخامخ سو، لکه زیات خوراک او یا نور کارونه یا بد عادت چې موږ ورسره مخامخ کیږو. درنو زده کوونکو، په پایله کې ستاسو لپاره فعالیت لرو. د نن ورځې په فعالیت کې به د ورځې په اوږدو کې هغه کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، مثلا که چیرې خوشحاله یاست، که چیرې هیله مندي احساس مو درلودي، که چیرې همدغه ورځ تاسو هیجان درلودي یا مغم درلودي، خفګان مو درلودي، تاسو هر هغه احساس چې تاسو درلودي هغه په یو کاغذ باندې ولیکئ. د دغه احساساتو څخه تاسو درې انتخاب وکړئ، دوه دلیلونه ورته ولیکئ چې ولې دغه احساسات تاسو نن درلوده. په پایله کې دا ولیکئ چې ستاسو غبرګون، ستاسو عکس العمل د دغه په وړاندې څه و. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو منسي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
خبر نه تو خواب نبود خانه